شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وویل چې په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شاغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالتونو کې دی یو بحث ته وویل دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ پر درویشتمه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستو لپاره له خپلې پرېکړې ته شا شول. طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري په درېیمه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او ویې ویل چې په دې اړه یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي دي. د بشری حقونو د سار ساتمن په طالبانو تور لګولی چې په پنجشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد یې ورسره کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بشری حقونو د سار ساتمن دا څرګندونې بې اساسه بللې دي. مجاهد په یوه ژغیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې څوک له چا سره سوز زیاتی نشي کولی، خو د بشری حقونو د سار ساتمن په خپل راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي دي چې طالبانو یو شمېر ملکیان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي چې د دوی له یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د غزمی پر موټر په چاودنه کې د یو ملکی په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د طالبانو یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو څاهانو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا ماین پخوانی و چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتیرو لپاره ایښی و. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت له لورې افغان حاجیانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی ده چې سږ کال 15,520 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دا بهیر د کورونا وبا له امله له دوه کلن ځنډ وروسته شروع شوی او سږ کال هم د کورونا په خاطر هغه کسانو ته سعودي عربستان د حج د تګ اجازه ورکوي چې عمر یې تر 15 کلونو زیات دی. د اوکراین په سیورو دونسک ښار کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. اوکراینی ځواکونه د دغه مهم ښار یو پر درېیمه برخه کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په دې جګړه کې له پام وړ ځواک او تجهیزاتو کار اخلي. د اوکراین چارواکو یو ځل بیا په فوري ډول له لویدیځ څخه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره کار ورڅخه واخلي. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقونو د سار سازمان طالبان تورن کړي چې په پنجشیر کې ملکیان شکنجه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بې اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي.
موضوع مو د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره شریکه کړي.
له لوی سره د طالبانو کړنې او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي.
حج ته تلونکي افغانان د لګښت زیاتېدو ته اندېښمن دي.
موږ بیرته راګرځو دغه مصرف تقریبا 4,00,000 افغانۍ ته مصرف رسیدي.
او په دې خبرونه کې د کابل لوګر د لارې له موټر چلوونکي ظاهر منګل څخه واوري.
سړک خورور خراب شوی دی بالکل. خدا باندې شپې تټنه اتیاټنه سلټنه وزنځي سړک ول نه خرابيږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقونو د سار سازمان پر طالبانو تور لګولې چې په منشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړی دی. د سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړ. لدې سره هم مهاله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل
د بشری حقونو د څار سازمان پر راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت کې یو شمیر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل ټکولو لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندیشنه شولې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو لکبله ډیر ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي. تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوي چې ورسته یې او یا تنه خوشی سول. خلاص نور الله هم په دې تور په بند کې ساتل سوي چې خپلواني د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بې ګناه وزلی وي او یا یې د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او یې مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه شول کافي نه دی بللی، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو په پنشیر کې ځینې ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول زورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبان په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهلو ټکولو لاس پورې کړی. ګاسمن اندېښنه ښودلې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملونو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخوي. زموږ همکار د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې په پنشیر کې د ملکیانو په وهلو شکنجه کولو او بندي کولو تورن شوي.
که وګورو طالبان له لوی سره دوی فکر کوي چې د حکومت کولو وازنی او غوره لار د دوی په اند باندې داده چې خلک چې څونده کولای سي تر فشار لاندې ونیسي او د خلکو اوازونه او د خلکو نظرونه او د خلکو غوښتنې خفه کړي. زما فکر باندې دا حالت د اندېښنې وړ دی. موږ وخت په وخت باندې دغه ډول کړنو شاهدان یو د طالبانو د لورې. متاسفانه په افغانستان کې شته رسنۍ دغه ډول پیښو ته انعکاس نه سي ورکولای ځکه چې هغوی هم د طالبانو تر مستقیم څار او کنټرول لاندې دي. که پر حقایقو ولاړ واقعیتونه او دغه ډول پیښو انعکاس دی خپور کې زه فکر کوم ستونزه ورته پیژي او دا د رسنیو مسؤلینو او د رسنیو کارکوونکو وار په وار دغه اندېښنه شوده ده.
طالبان وخت نا وخت له بشری حقوقو د سرغړونو د چا د نیولو بندي کولو او شکنجه کولو راپورونه ردوي. آیا طالبان واقعا په دغه سرغړونو کې لاس لري کلاس نه لري؟ دغه بشری سازمانونه ولې په دې اړه اندېښنه څرګندوي؟
که فکر وسی له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي او طالبان هغه سي کړنه او هغه چلند د خلکو سره نه کوي لکه څنګه چې دوی وایي. زه فکر کوم په اوس وخت کې طالبانو یو درست ملت یرغمل نیولې دي او په دغه برخه کې دوی د ملت له شکنجې او ځورونې څخه یو ډول خوند داخلي او دی فکر کوي چې دا د حکومت ولی یو سالمه لار ده. دی له لوی سره پر خشونت او تاوتریخوالي قتل او ځورونه باندې باور لري. دی پر سول پر خبرو پر مدني حقوقو او بشري حقوقو باندې داسې ښکاري چې په عمل کې باور نه لري خو په خوله باندې هغه څه وایي چې دوی نه کوي.
اوس د بشری حقوقو د رعایت لپاره څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي او نړۍ باید څه اقدامات وکړي که چیرې طالبان واقعا په دغه سیمه مسایلو کې دخیل وي؟
له بده مرغه طالبان خپل دغه ډول کړنو ته ادامه ورکوي. نړیواله ټولنه یوازې غندي او په اعلامیو په خبرولو باندې بسنه کوي او دا لړۍ تقریبا د اول اثر څخه داس روانه ده. زه فکر کوم اوس د دې وخت را رسیدلې دي چې نړیواله ټولنه په عملی اقداماتو باندې لاس پورې کړي ترڅو د دغه ډول پیښو او بشر ضد جنایتونو مخنیوي په عملی توګه باندې وسي، نه یوازې په غندلو او په ټکو کې.
د پانتون استاد عزت الله پیشند لا وی خبرتیا وروسته په واوري چنن په کابل کې د سعودي عربستان سفارت حج ته تلونکو حاجانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار لوو د ماښام تر وو ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه جرادو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت نن هغو افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړ چې حج ته روان دي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغانان شکایت لري چې د حج لګښت سږ کال زیات شوی دی. طالبان بیا حج ته د تلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو ژمنه کړې. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د فرضي حج لپاره حاجیانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل. د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت وای هغه حاجیان چې د فرضي حج کولو لپاره په ټولو شرایطو برابر دي د ویزو د ورکړې بهیر نن په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت لخوا پیل شو. دغه وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دوی هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ډیره اسانتیا رامنځته کړي. موږ هڅه وکړه چې دغه پروسې د پیل پاړه نور جزئیات هم ترلاسه کړو، خو د دې وزارت بیان زموږ اړیکه را جواب نه کړه. دا پروسه وروسته له دوه کاله ځنډ یو شمېر توپیرونو سره پیلېږي. سکه افغانستان نه یوازې 1502 کسان د فرضي حج لپاره عربستان ته تللی شي. دغه شان سعودي ته د حج لپاره هر تلونکی افغان باید $4200 ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې دغه رقم $2400 و. د دې ترڅنګ له 15 کاله زیات عمر لرونکي کسانو ته سکه په حج مراسمو کې د ګډون اجازه هم نه ده ورکول شوې. دغه شرایطو ته یو شمېر افغان حاجیان چې د حج مراسمو کې د ګډون تمه درلوده له خپل ګډونه پښا شوې دي. د هرات ولایت وسیدونکو زین الله چې سکه د حج ادا کول نیت کړی و خو د زیات پیسو له امله پښیمانه شوی.
ما سکال نیت کړی و چې د مکې مکرمې ښکلی زیارت به وکړم، خو په تېرو کلونو کې چې د حج مراسمو لپاره شاوخوا $1000 اخیستل کېدل هغه مصرف اوس له $4000 هم پورته شوی. اخر ولې اقتصادي وضعیت خراب دی، موږ له اسلامي امارت غواړو چې په دې برخه کې یو همکاري وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکي محبوب چې 3 کاله د فرضي حج لپاره انتظار وستی وای د سږني کال شرایطو ته په کتو سره د فرضي حج د ادا کولو توان نه لري.
ما غوښتل چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم، خو زه خبر شوم چې مخشي کلونو کې $1000 مصرف کېدل، خو اوس یې تقریبا $4000 مصرفیږي. خو زه نشم کولای چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم، باید مصرف یې لږ وي ترڅو چې موږ بیرته راګرځو. دغه مصرف تقریبا 6,00,000 افغانۍ ته مصرف رسیږي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت 4 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې سکهل به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 4,00,000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت بیان وړاندې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې له هر حاجی د ډیرو پیسو اخیستلې وازنې دلیل د سعودي عربستان لخوا د ټکسونو لوړول، د الوتکو ټیکټونه او حاجیانو ته د لازمو امکاناتو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې به افغانستان نه هر کال 1500 حاجیان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د بریتانیا د حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان ستون شوی وای هغه څه چې په افغانستان کې لیدلی دلیدونه دي. شاغلی لامی په افغانستان کې د بشیر بحران د پراخوالي وضعیت د څارنې لپاره افغانستان ته سفر کړی وو. ډیوډ لامی خپلې و مرکه کې ویلي کسم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوټو مخکې هم وضعیت ډیر کړ کې چونو خو اوسله پسې خراب شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د انګلستان د اوسنی حکومت د اپوزیسیون کارګر ګونم رسیال ډیوډ لامی ویلي هغه څه چې افغانستان کې لیدلی د جوارې اندېښنې وړ دي. لامی چې د افغانستان پر وختونو او نورو ځایونو ګرځېدلی او پرون بیرته خپل وطن ته ستون شوی خپل مرکه کې ویلي په افغانستان کې ماشومان د لوګې له امله مرګ ته نږدې دي.
زنن د افغانستان یو روختون ته تللی وم. هلته مې له نویو زیږیدلو ماشومانو، کوچنیانو او د دوی له میندو سره لیدنه وکړه. دوی د خوارځواکۍ د ډیر بد حالت او د مرګ له ګواښ سره مخ وه. هغه کسان چې له خوارځواکۍ وژغورل هم شي، په راتلونکي ژوند کې به یې په ذهني روغتیا اغیز وکړي.
ډیوډ لامی وایي په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي. د برېټانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند د لوړ پوړی غړی روانه اونۍ کابل ته راغلی و څو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت له نږدې وویني. هغه داسې مهال په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه ښیي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو هم خبرداری ورکړی چې په دې هېواد کې له نیمایي زیات خلک خوړو ته لاسرسی نه لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی او د یاد هېواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. طالبانو که څه هم د ښاغلي ډیوډ د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د غبرګولي په 18مه د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر ویلي وو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتې وو چې د یادې ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دریو اروپایی هیوادونو د ایران له لوري لخپل اټومي تاسیساتو د اټومي نشي د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لری کولو په باب ویلي چې لدې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقه د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوی وي. تفصیل د اسمت سروان پورا پور کې.
فرانسې، برېټانیا او جرمني پرون پنځشنبې په یو ګډه اعلامیه کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لری کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغه درو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدي سره د 2015 د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغه درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اټومي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکامه کړي. وروسته له دې چې ایران د خپلو درو اټومي سایټونو په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پوښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی او د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ، د ایران حکومت وویل چې د اټومي انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نشي. د پنځشنبې په ورځ په داسې حال کې د اټومي انرژي مؤسسې په یو خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اټومي تاسیساتو کې قصدن د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لري کړې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اټومي موافقې ته مرګونه گزار وباله ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اټومي انرژي د منصفه پلاوی نوی پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اټومي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیږي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزي قومندانۍ پرون پنځشنبې په فارس خلیج د امریکا د دو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان بل زیمبابوې سره د لوبو دروانې لړۍ او روانو لوبو په مټ نړیوال جام ته مستقیم ډول ولاړ شي. د افغانستان له زیمبابوې سره دریمه 500 وریزه لوبه هم پرون په څلورو وکټو په داسې حال کې وګټله چې څلور اویا بالونه یې پاتې وو او درې پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ په اړه وویل.
د همدغه سیالۍ او خلوبډر کول شي چې نیخ پنیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالۍ او جدول کې ډېر ښه ځای لزانسر لري او تمه ده چې همدغه سیالۍ او نیخ پنیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوی سره د شل وریز لوبو یو لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړی هغه د روان شنبه پورس د جون په 11 مده او د نړیوال کرکټ په ترڅ کې پاکستان او وست انډیز یو ورځنی لوب لري نن لوب روانه ده پاکستان یو 150 منډه کړې دي دوه لوبغاړي سوځیدلې دي 15 شم ورده
ل خبرونو ور اخوا
د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او ډېر وران وای په دې لارې بارون کې موټر له قانوني کچې ډېر وزنونه وړي چې لکبلې د لارې خراب شوې ده دوی زیاتوي بارون کو موټرو په خ سړکونه ځای ځای مات کړي چې په دې لارې د موټرو تګ را تک ستونزمن کړي دي بلورته لوګر ځای چارواکي له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي تفصیل په دې راپور کې
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لارې د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خیونې نیول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لارې داسې موټر زیو راځي چې له قانوني وزن یې څو برابر ډیر وزن بار کړی وي
سړک خورو را خراب شوی دی بالکل خدا باندې شپ تټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزن زی سړک ول نه خرابيږي مو وختنه دا چې کوم حکومت اعلان کړی د اسلامي امارات اعلان کړی دغه مطابق وزن چې برازي به سړک ان شاء الله نه خرابيږي او چې خراب ده باید دا جوړ شي حتی چې د تر ورسې موټر بریکونه کار نه کوي لیدره دوزې لیدره دي چې لک بریکونه وای وای به بریکونه کار نه کوي ټکر دي نه ورور راځي
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا سمکړی ولسوالۍ ټکسي چلوي وای د بارونکو موټرو د زیات وزن لعمله د کابل لوګر لوی لاره ډیره خراب شوې ده
سړک ډیر خراب ده ډیر موټر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوري ټول سړک خراب کو دی خو ته له خده یو خو ته موږ ته ډیر خراب کړی ده بيخي موټرون بيخي د وړ موټرون بيخي کتلای نشي کابل نظر ولم د خزو سپرلش لومه دا چې زه بده شنل ته کوم پیسې مې ګټل ټول په مصرفوم
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلې د برخې مسؤل محمد خان نیمانی وای د بارون کو موټرو څخه د موظفینو لخوا ل اضافي وزن زیات خکده کیږي
کوم موټر چې زیات وزن نه راوړي زیات غیر قانوني وزن راوړي هغه مخبل تخلی کسان لرو دا کوم چا چې زیات وزن مرکړی مخ کې تیر نظام کې هغه جرمانه کېدل او جرمانه نست اوس خاصي او شاید چې ډرایورن نامه وزن تخلی کیږي څلور ساعته مخسرې څلور ساعته بعد خپل مالک راځي ورته سپارو ورته وي
بلور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی نعم الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر پیوبل سیمه کې هم بارونکو موټرو ته تله نصب کړي نو موړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د همکاري وکړي
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي ملت هم په دې مکلف ده غوم د حق لري چې دغه کارو مخنیوي وکړي کې نه شي کولی مقتدی خبر راکړي د خواستر کو چې معلومات راکړي او دغه موټر نمبر ولیکي په اینده کې ان شاء الله بیا د سپیخنه کوي
د کابل لوګر لوی لارې د هیواد له مهمو اقتصادي او ترانزیتي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون ځینی ولایتونه پکتیا پکتیکا لوګر خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي په دې لارې باندې واز خلک تګ وراتک کوي بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې تر سره کیږي
د کابل لوګر لارې به د تورخم جلال آباد لارې ته مخ کړو د تورخم جلال آباد د لوی لارې پوجډو کې مش خلک او موټر چلوونکي وای د تورخم د سړک د دوهمې کرښې کارونه په ټپه ولاړ دي چې دوی لستونز سره مخامخ کړی دي د دې خلکو په وینا د موټرو زیاتې غنی غونی او د لومړي سړک د تنګوالي له امله وخت نا وخت د غلوی لار د ترافیکي پیښو شاهدوي د پاکستان کنسولګری مسولین بیا د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو ژمنه تازه کوي خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست وای چې د پاکستان پر ژمنو نور باور نشي کولای پاکستان ژمنه کړې چې د سړک په جوړوي جزئیات په دې راپور کې
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې څوار لس کال وړاندې د جوړېدو چاري پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي د دې لارې پوګدو کې مشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې غنی ګوړي او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې د خلک له غنو ستونزو سره مخ کړي دي
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړ او هغه تقریبا د غاتیا فیصد جوړ شوی شل فیصد پاتې دی د غشل فیصد موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپل همکاري وکړي
ولا چې ما شومان ته ما نه پر درولې نه راو باسم ځبان پرون کسان ته په دغه چې وول کې راوتلې د اعلان کوروالا ګاډي ویلې دوه غاډي په یو روړ باندې روانې کدا جوړ شي څه گاڑی په دې لاسې څه په یغ لاسې کنه لاس به معلومي بیا دومره رښن راځي او اوس په دتا سی ویني څومره بیرو بار په یغ رول باندې
په ام دی حال کې پر د غلارتلون کې موټر چلون کې عبد الباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له هم دی عمل وخت نا وخته د غلار د ټرافیکي په خو شاهدوي دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړې کړي
حادثه پکې ډېرې زیاتې کېږي سړک ډېر د وړوکی او رش پې ډېر زیات دی امارات اسلامي نه دغه هیله لرو چې دغه سړک مونږ ته پوخ کړي
دغه دلک زیات ښکاري دي دلته د مونږ د سراچي کلي نه خلک تیریږي او ور وخت کاری کېږي دي چې که بچې د حکومت مونږ ته جوړ کړي ډېر بقي پوه شره او ډېر تکلیفات هم دغه ځای کې
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتواله لري او په نږدې راتلونکو کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي
روډ تقریبا مکمل دی صرف پاغې کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگا پہ لگول دی نو ان شاء اللہ دا در پولنو پی سی ون زمنگ سر ریوائز موجود دی زمنگ حکومت ڈیر پدی کی اعلانات مکل چمنگ زر پدے ماں کار شروع کو ہو دا بد مرغا دے نن سبا دا بانکی نظام کم ستن دی چی دی دا آگے دا وہ جنا سنا سو زنڈ کار دی زمنگا پا پروجو مان کارون چی شروع شی
خود ننگرہار دا فوائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړی شوی نو له هم دې قبلې نور په ژمنو باور نشي کېدای
موږ سره خو میاشت خبره واده کړو نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده موږ سره شریک کړی نه یو کله راته بنځله سره جوړ کړي کله شل وخی نور جدي دي دوی په دې وادو سره باور نشي کولای
د تورخم جلال آباد لوی لار چې 15 کیلومتر وګدواله لري د هیواد په کچا یو لسترو ترانزیټي لارو شمیر لکیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لسو لسوالي او خلک هم تګره تک کوي
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو شیبو ته نشتې شو په پاتې څو دقیقو کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوی پیغامونه در سره شریکو
السلام علیکم زه زبیح الله استمزي د هلمند ولایت د مرجو صالح ساس ته پیغام ترځم تاسو خپل په خبرو کې وویل چې د کندهار شهر د ګرانۍ د خپل تر قیمتي یو څه ګران لوري پر نولس باندې نو دکانداران سره ملامتي پدې کې د حکومت دا پړخ د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي نو چې مسله ډېرې دکاندار خو هرکې سره ملامت دي هغه مجبور دی چې په حکومت یې ورکړي چې دته راغلی دي هغه له همدې توانې دی په حکومت کې چې دی ورکړي نو په دې کې دکاندار خو هرکې سره ګناه ده په دې کې باید حکومت یې څه وکړي حکومت باید شان ارزانه کړي باید مسولیت لږ ورکړي
السلام علیکم ایمال ازادی رادیو چې دا غشتنه د کندهار په شهر کې ډیره ګرانه ده د غنمو او د غوښو چې طالبان ورونه مخه نه ونیسي نو دا ولسته به ډیره غټه ضربه ورکړي وسلام مننه له ازادی رادیو
السلام علیکم زما د ازادی رادیو له کارکونکو او اوریدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام پورو چارواکو ورسیږي دلته په لوګر ولایت کې غنم ډیر ګران شوی مان په 1500 روپۍ شوی نو هله مودا د سدیدی مخنیوای وشي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ز یو تن د هرات پلیس خ استاف سره د وایس میسج لاله پالی کی ما ورستنه مودا امارت اسلامي د مشران څخه دا د چغوی په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داس خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري هغوی د حکمت او تدبر خوندانی د سیبیل مشخص به حکمت اشخاص چې هغه نه د وخت په تقاضا باندې پویږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پویږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغه په عمق باندې پویږي نو لہذا دا کم موجوده احکام چې صدریږي دغه دستورون نشدي وړاندې کی کله د شوز په مقابل کې کله د عام او غلو په مقابل کې دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي خلک چې دی هغه د دین لري کوي خلک د دین نسخه بازار کوي بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت همدار از دولس منځ کې فاصله ایجاد کړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.